صفی الله استانگزی میزبان شماست. استانگزی صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه کوم جعفر احمدی. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوه. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. دا مدثر موضوع ده. هماوري چې د عراق صدر اعظم عادل المهدي پرون د استعفا اعلان وکړ، وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې په 50 ورځو کې څه باندې 400 کسان د پولیسو لخوا په مظاهرو کې په ډزو سره وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا پر موترزانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغه وو ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي چې د رایو بیا شمیرنه پکې تر اوسه نه ده شوې. د کابل ښار د پولي خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې 116 کسان وژل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو وار بیا پر معترضانو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي او په هغو وو ولایتونو کې چې د کمیسون ولایتي دفترونه تړل شوي، د رایو د بیا شمیر او تفتیش اجازه ورکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل که اجازه ورکړل سي چې په وو ولایتونو کې دغه بهیر بشپړ شي، په یوه اونۍ کې ابتدایي پایلې اعلانولی شي.
تر څو د دغه وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیر نه هم ترسره شي، تاسو باور وکړئ چې انشاءالله مونږ کولای شو په یوه هفته کې دغه د ولسمشر ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ګڼ شمېر پلویانو په کابل کې لاریون وکړ او د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون په ماتولو تورن کړ. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او اوس چې څه باندې 2 میاشتې کېږي ابتدایي پایلې هم نه دي اعلان شوي. د کابل ښار د پولي خشتي جامع جومات د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو او ولسمشر اشرف غني افتتاح کړ. ولسمشر وویل دا جومات په کابل کې له مهمو تاریخي ځایونو دی چې د نظافت او ساتنې په برخه کې باید ټول همکاري وکړي.
خداوند مو را توفیق بده که 377
مسجد کې د ولسوالیو میډیس. ای وای خدای دې موږ ته توفیق راکړي په هغه ولسوالیو کې چې 300 جماعتونه جوړیږي، دغه جماعتونو کار بشپړ شي. په شپږشتو ولایتونو کې جامع جماعتونه نه ول، اوس جماعتونه د بشپړېدو په حال کې دي. د پل خشتي د جامع جماعت د بیا رغونې کار د 2010 کال په دسمبر کې پیل شوی و او 112 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل پرون د نومبر په 9 په یو مختصر بیان کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ویلي، په ایران کې په وروستیو مظاهرو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر باوري سرچینو ورته تایید کړی دی. خو دې نړیوالې ادارې ویلي د مړو شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه مخکې د هغه هیواد تقریبا 100 تخوري شوي وي. خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې عمله دقیقا نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمېره نه دي خپرې کړي. په ایران کې ناکرارۍ تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د نومبر د 15 په ماښام ډېر خلک لارو کوڅو ته ووتل. حکومت مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونه او د پولیسو دفترونه یې سوځولي دي. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهره چیانو پولیس او دولت پلوي ملامت کړي چې قصدن په خپله دوکانونه او دفترونه سوځوي او پړای په دوی ور اچوي. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو وهل او پولیسو بیرته دای وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان او د پولیسو په ډزو سره وژل شوی. بریدګر پرون شاوخوا 2 بجې د لندن ښار په زړه کې د لندن پر مشهور برج دوه کسان په چړو وهلي وو. د لندن د پولیسو مرسیال کمشنر نیل باسو په یو بیان کې ویلي بریدګر مخکې په 2012 کال کې د تروریستي جرایمو په ترسراوي محکوم شوی هم وو. یو مشکوک بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې ووژل شو. یو شمیر نور کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. باسو زیاته کړه د لندن په ښار کې به امنیتي تدابیر او ګزمې زیاتې شي. د لندن میټروپولیټن پولیسو وویل پیښه یو تروریستي عمل دی. د لندن ښاروال صادق خان هم ویلي چې دا یو تروریستي عمل وو او باید د تروریزم پر وړاندې ټول متحد او کلک ودرېږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه کړې ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 940 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د البانیا د هغو سیمو چې د سمندر پر غاړه پرتې دي د تیرې شنبې په شپه شدید زلزله وشوه چې له امله 940 کسان مړه او سلهاو وګړي د ودانیو د نړېدلو له امله زخمیان شول. د زلزلې شدت 6.4 درجې بلل شوی. دا په وروستیو کلونو کې په البانیا کې تر ټولو شدیده زلزله وه. د البانیا په دوو ښارونو سومانیا او دورس کې چې د سمندر پر غاړه پراته دي ګڼ شمیر کورونه د زلزلې له امله نړیدلي او زرګونه وګړي بې کوره شوي دي. د البانیا په سومانی ښار کې د مړو د تدفین مراسمو ته پرون د البانیا د صدراعظم هم ورغلی وو. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې لږ تر لږه 70 ودانۍ نړیدلي او 250 کورونه ویجاړ شوي دي. ازادي رادیو ته واګست خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو غواړي چې له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي.
ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلانوو.
پرون د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو په کابل کې مظاهره وکړه او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کابل ته د افغانستان ته باګرام اډې ته په سفر کې ویلي و چې له طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. خو رښتیا د دغو خبرو پیل به یعنی د سولې د مذاکراتو پیل به څومره تشدد کم کړي؟ یو کارپو داود اعظمي په دې اړه وایي
د مذاکراتو د پیلیدو سره به سم د تشدد کچه ډیره راټیټیږي. خلک به محسوسولی شي چې جنگ اوس کم شوی دی.
د پروګرام په پای برخه کې به دوه اونیزې خپرونې کور کلی او د ګوړې اچار تفریح پروګرام درته خپور کړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون که له یو لوري مدني اعتراضونه د خلکو حق ګڼي، له بل پلوه پر اعتراض کوونکو غږ کوي چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي. پرون په کابل کې د کمیسیون د کارونو پر ضد د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو پراخ لاریون وکړ. هغوی پر کمیسیون تور پورې کړ چې په درغلیو کې لاس لري او له قانونه یې سرغړونه کړي. خو د کمیسیون ویان زبیح سادات وویل دوی د قانون د عملي کولو هڅې کوي او متعهد دي چې د پاکو رایو پر اساس پایلې اعلان کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی ریپورت کې.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې سوله ایز مدني حرکتونه د خلکو حق کني او دوی هڅه کوي چې د ټاکنو ابتدایي پایلې د خلکو د پاکو رایو پر بنا اعلان کړي. زبیح الله سعادت د خبرې د پرونی اعتراضي لاریون پړه په غبرګون کې وکړي.
دا د ټولو هیوادوالو حق دی چې د قانون په چوکاټ کې اوسېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټولو هیوادوالو ته دغه ډاډ اطمینان ورکوي چې موږ به هم د خلکو د رایو پر اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوو. منتهغه را به ارزښت ده چې هغه د بایومټریک معلومات ولري او په همدغه تعهد باندې به ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله تورې سپینې رایې سره جدا کوي.
د افغانستان په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفترونه تړلي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایاند ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې هغه وخت اعلانولای شي چې په ټول افغانستان کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. هغه ویل کپوو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرلو او د تفتیش بهیر بشپړ شي تر یوې ونې په کم وخت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلانولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ګڼ شمېر پلویانو سوله ییز لاریون وکړ. هغوی ادعا کوله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قانون مات کړی دی. تر اعتراض وروسته عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په ملاتړ پر ټویټر د پیغامونو یوه لړۍ خپره کړه. هغه په یوه ټویټ کې پر نویو لاریون کوونکو ته د درغلۍ د مخالفانو او د ډیموکراسۍ د پلویانو نوم ورکړ. عبدالله عبدالله ولیکل چې اعتراض کوونکو غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانوني سرغړونو له امله مسؤول وګڼل سي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر ټولو معترضانو غږ وکړ چې د قانون په عملي کولو کې مرسته ورسره وکړي او د کار د بشپړولو اجازه ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان په ومه وشوه. ابتدایي پایلې باید له قانون سره سم د میزان په وبښته اعلان شوی وای. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هغه راهیسې درې واري د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی دی. د ابتدایي پایلو د اعلان وروستی مهلت د عقرب درویشتمه و، خو تر ناڅرګندې مودې وځنډول شو.
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له اعتراض کوونکو وغوښتل چې مظاهره قانوني حق ده، خو له دوی سره د قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او اجازه دې ورکړي چې په وو ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنه وشي څو کمیسیون د پاکو رایو په اساس د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. په همدې اړه باندې د زیاتو جزئیاتو لپاره د کمیسیون له ویاند ذبیح الله سعادت سره فرشتې جلالزی مرکه هم کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
کچيري مونږ ته اجازه راکړل شي ترڅو د دغه ولایتونو تفتیش او بیاشمیر نه هم تر سره شي، تاسو باور وکړئ چې ان شاء الله مونږ کولای شو په یو هفته کې دغه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د پایلې اعلان کړو. دوه د وښتو ولایتونو تخنیکی چارې ټول بشپړې شوې دي، تفتیش او بیاشمیر نه هم تر سره شوې ده. یوازې د وو ولایتونو کې چې غلطه زموږ کارونو په وړاندې مزایمتونه رامنځته شوي او د 1109 یا محلونه دي، د دغه تفتیش او بیاشمیرنه نه پاتې ده چې زموږ غوښتنه د محترمو نوماندانو او د دوی د ټاکنو ټیمونو څخه دغه ده چې اجازه راکړي ترڅو د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه په دغه ولایتونو کې هم بشپړه شي او تورې سپینې رایې جدا شي او د خلکو د رایې پر اساس ولسمشرۍ ټاکنې ابتدایي پایلې اعلان.
سعادت صاحب، تاسو خو د قانون له مخې یو رای لرئ چې د حکومت څخه مرسته وغواړئ، تاسو ولې له حکومت مرسته نه غواړئ چې دغه یو ملي پروسه مو په افغانستان کې تر نامعلومه وخت ځنډولې ده؟
جوازه ست تاسو پیګه چې هر بنسټ خپل مشخص مسولیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري چې ټاکنو مدیریت او تر سره کړي. همدا ډول د امنیتي بنسټونو مسولیت دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونو د دفترونو امنیت خوندي کړي، زموږ د همکاران امنیت خوندي کړي. نو که چېرته هر بنسټ خپل وخت خپل مسولیتونه په خپله سره مخته ویسي، دا پروسه به دومره نه ځنډېدله. د دې پر ځای چې موږ له دوی څخه د همکاري غوښتنه وکړو، د دوی خپل مسؤلیت دی چې زموږ د ټولو همکارانو او زموږ د ولایتي دفترونو امنیت خوندي کړي. همدا اوس په وو ولایتونو کې زموږ همکاران دفترونو ته نه پرېښودل کېږي ترڅو دوی د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه بشپړه کړي. او هغه کوم کسان چې دغه پروسې لپاره لیږل شوي دي، تر اوسه پورې زموږ هیئت په همدغه وو ولایتونو کې شتون لري.
نو تاسو به دغه لاس تر ځنې ناست یاست ترڅو چې یو څوک راسي او تاسو سره کومک وکړي، او که تاسو کولای شئ چې له حکومت نه رسمن غوښتنه وکړي چې ضرور نه ده چې حتمن امنیتي ځواکونه وي، خو له یو لارې تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل کار وکړي.
مونږ د ټولو محترمو نماینده‌انو د دې ټاکنیزو ټیمونو څخه د دې غوښتنه کوو چې دغه پروسې په وړاندې د دوی همکاري وکړي، د همکاري روحیه د پیاوړي کړي، دوی هم د دې غوښتونکو د شفافیت تضمین شي، تورې سپینې رایې جدا شي. نو دا بدون له تفتیش او بیاشمیرنې څخه امکان نه لري ترڅو د رای صندوق ته مراجعه وشي، تورې سپینې رایې جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. زموږ مسؤلیت د ټاکنو ترسره کول او مدیریت دی، اما د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی چې دفتر امنیت خوندي.
نو امنیتي بنسټونه تاسو ته څه وایي چې دوی ولې دا کار نه کوي چې تاسو سره مثلا په کابل کې د جمعې په ورځ باندې مظاهره وه، د خلکو اغادي ژوند نورمال ژوند
تقریبا پټه په دریدل او د ډېری برخې د شار دغه حالت کروان وي، نو د خو خلک ضرر ویني
د کومک پوزونه، بلکې د دوی مسؤلیت دی او ډېره بخوي کدا پښتنه د امنیتي بنسټونو څخه وشي چې دوی څه ستونزه ویني ترڅو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی نه دي لاس په کار شوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویاند ذبیح الله سادات سره مو مرکه واورېده. هغه له معترضانو وغوښتل چې له دوی سره د همکاري وکړي او اجازه دې ورکړي چې کمیسون پاکې رایې په اساس باندې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي، خو شرط یې دا دی چې په اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه هم وشوي. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې درې لکه رایې تقلبي دي او باید دغه رایې باطلې اعلان شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي له طالبانو سره خبري بیا پیل شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته وړمه شپه په یو ناڅاپي سفر کې وکړي. طالبانو د ولسمشر ترامپ د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې د خبرو بیا پیل ته تیار دي. دا خبرې ولسمشر ترامپ په سپتمبر کې له هغه وروسته لغوه کړي چې د ده په وینا طالبان هم خبري کوي او هم په عین حال یې خلک وژني. اوس پوښتنه دا ده چې که د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې بیا پیلېږي، نو نوي به پکې څه وي او آیا د دوه خبرو لپیل سره به په تشدد کې کمی راشي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 28مه افغانستان ته د لومړي او نا اعلان شوي سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې اترې بیا پیل شوې دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي برخې د ولسمشر ډونالد ترامپ له خولې ویلي د باور لري چې طالبان اوربند ته لیواله دي. رویټرز خبری اجانس د نوموړي تر سرګندونو یو ورځ وروسته خبر ورکړ چې طالبانو هم ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو بیا پیل ته تیار دي. پښتنه دا ده چې د امریکایي ولسمشر لخوا د طالبانو د تشدد نه درېدو پر سر ختم کړل شوي خبرې اترې که اوس بیا پیلېږي، نو نوي به پکې څه وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي داود اعظمي وای د فکر کوي چې دا ځل به خبرې اترې له پخوانیو هغو سره دوه توپیر ولري.
د مذاکراتو د پیلېدو سره به سم د تشدد کچه ډېره راټیټیږي. خلک به یې محسوسولی شي چې جنګ اوس کم شوی دی او امریکایان به هم خپل بمبار په دغه اندازه کموي. او دوهم فرق به دا وي چې امریکا او طالبانو تر ډېره حده هغه جنجالي مسائل حل کړي دي چې دواړو خواو اندېښنې پر درلودې. نو اوس که دوی کښېني، دوی څه ډېر وخت نه اخلي. دوی به په ډېره اسانه یوازې هغه ټکي چې څرګند نه دي، یوازې نه دي، یو څه نور کار ته اړتیا لري، پر هغه به خبرې کوي او ژر به یوې نتیجې ته ورسېږي.
داود اعظمي زیاته کړې چې دې ته عمومي اوربند ویل به په دې تر وخت له مخه خبره وي چې طالبانو لا نه ده روښانه کړې چې دوی ورته تیار دي او که نه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر پروسه نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وای د خبرو اترو درېدو نه یوازې طالبان پریشانه کړي وو، بلکې په طالبانو کې هم داسې ډیر مشران سته چې اوربند تر ډیره حده ضروري بولي.
زما په خیال که خبرې بیا پیل کیږي په دې کې د دې امکان شته چې یعنی طالبانو له طرفه د جنگبندی اعلان متوقع ده. دا به پکې نوی شی وي او همدا ډول د افغان حکومت متعلق چې د طالبانو کوم سخت موقف و په هغه کې ممکن تغییر و تبدیل راشي او همدا ډول هغه شرایط چې په تیر مذاکراتو کې منل شوي وو یو څه په هغو باندې امریکایان سختي وکړي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼل کیږي. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای پاکستان که یو پلو په افغانستان کې د سولې لپاره پر طالبانو خپل نفوذ استعمال کړی دی او هلته امن غواړي، نو بل پلو ځینې اندېښنې هم لري.
پاکستان چې کوم اندېښنې دي، کوم د هغې خواهشات دي، خدا دي کنه د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف نه استعمالیږي او دوی ته بیا ډېر زیات تشویش په دې خبره دی چې هندوستان ته په افغانستان کې زیات اوس یو قسم له اثر دی، نفوذ دی، نو هغې دې نه هغې یو قسم له پریشانه دي. هغوی به دا غواړي چې امریکایان او د افغانستان حکومت طالبان ټول چې کوم مهم فریق دي په دې جنګ کې هغې د پاکستان اندېښنو ته هم پام وکړي.
د طالبانو ځینو مشرانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له تیرې اونۍ راهیسې د قطر په پلازمېنه دوحه کې له لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه سوي دي او په نږدې راتلونکي کې په رسمي توګه د امن خبرې اترې پیلېدای شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیزو مطبوعاتو تبصرې له عصمت چاروان اورو.
افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ناببره سفر د ډیرو ویډیزو ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي د ولسمشر ترامپ میرمن مالینا ترامپ په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګرې نه وه. د دې لیکنې په دوام کې د سپینې ماڼۍ د ویندوی سټیفاني ګریشام خبره یاده شوې چې په دې سفر کې له ولسمشر ترامپ سره ملګری و. هغه افغانستان ته په اشاره ویلي چې خطرناک ځای دی او ولسمشر غواړي د امریکایي ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم هغه خبریالان چې له ولسمشر ترامپ سره په دې سفر کې ملګري ول، افغانستان ته د ده تر رسیدو دوه ساعته وروسته خبر شول چې چیرې تللی دي. ورسپانه زیاتوی له خبریالانو څخه د سفر په محل ټلیفونونه اخیستل شوی وو. ډونالد ترامپ د بګرام په هوایي اډه کې اعلان وکړ چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې بیا پیل شوې دي. د دونیمې میاشتې په خواله طالبانو سره د سولې خبرې وروسته لدې لغوه کړې چې په کابل کې لس افغان ملکیان، یو امریکایی او یو رومانی پوځي ووژل شول. یو ایس ټوډی ورځپاڼې هم د ولسمشر ترامپ د سفر په تړاو لیکلي چې د هغه ایر فورس ون الوتکه د باګرام په هوایي اډه کې تر کښېناستو درې نیم ساعته وروسته بیرته د امریکا په لور والوته. دا ورځپاڼه وایي له ولسمشر سره په سفر کې ملګري خبریالان شپاړه ساعته په دې خبر نه ول چې الوتکه کومې خواته روانه ده. د هیل ورځپاڼې بیا لیکلي چې ترامپ په کمپ ډیوید کې له طالبانو او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپلې پټې کتنې له لغوه کېدو وروسته دا خبرې رد کړې. ورځپاڼه کاږي افغانستان ته د ولسمشر ترامپ د پنجشنبې د ورځې سفر له ولسمشر کېدو وروسته جنګي سیمو ته د ده دوهم او افغانستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼه وایي ترامپ تیر کال د کرسمس له مراسمو یوه ورځ وروسته عراق ته تللی و. د هیل ورځپاڼې په پای کې لیکلي ترامپ چې د انتخاباتي کمپاین د مهال سره خولۍ پر سر و، د جمعې د ورځې سهار وختي په امریکا کې د پالم بیچ هوایي ډګر ته ورسید.
ورزو عراق ته هلته پرون صدر اعظم عادل المهدي وویل چې استعفا کوي. دا وروسته له هغه چې دوه میاشتې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. په مظاهرو کې خلکو حکومت توران کړ چې مفسد ده او بیکاری زیاتې شوې دي. دوی د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. معترضانو ځینو ځایونو ته اور هم اچولی وو او د پولیسو لخوا په ډزو وویشتل شول. د رپورټونو په اساس 400 مظاهرچیان په دغو په دې موده کې، یعنی په دوو میاشتو کې وژل شوي دي. په دې اړه باندې یو راپور لرو. فرشته جلالزی دغه راپور وایي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندی ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندی په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې لدندې به استعفا وکړي تبصره نه کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل شوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي او اویا کلن دی. هغه تیر کال قدرت ته ورسید. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي. سیستانی هم در از پان مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل شول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لژو څلوېښت مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علی السیستانی پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهره چانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي و چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړي بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي و چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غواګاستور به شو کنر ته خلک هلته شکایت کوي چې ټول راکړه ورکې په کلدارو کېږي او افغانۍ دومره نه چلیږي. چارواکي هم وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار شوي دي. روحلان وري په دې اړه یو تفصیلي راپور را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداری چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایه چې لس کاله دغه ناری سوری وای، خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغوسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدار دی باید بند شي او افغانۍ دی رایه شي. په دې سره به ډیره ګټه مونږ وکړو. دا چې دا اوس ډیره سپکه شوې ده، هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، به تقریبا دوه چنده شوی دی.
زما نوم احمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو، دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هیڅ شی نه کېږي. بل ملک روپی دا افغانۍ دسې ده، زمونږ د افغانستان روپی ده، باید دا ټول افغانۍ شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته هغه روپۍ راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال بیا وایي دوی هره ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستانیو کالدارو د نرخ له ټیټېدو سره تاوان کوي. پیرودونکي هم افغانۍ نه ورکوي، نو ځکه اړ دي چې کلداری وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو نازمنګ بازار ټول عمر پتاوان کې دی. موږ پتاوان کې غټه خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زموږ اقتصاد د صفر سره ضربي یو موږ خرابي او دولت دی نمنګ جدي وختنه کو چې دلته کلداری بند کې افغانۍ راځي.
همیش زموږ چې کله لا شو کابل ته سودا راوړو او د کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي، نو دغه 1500 سرویو سره کلداری د زموږ تاوال ډېری مېړي چې دام په کلدارو د کانو خو دغه غریبانو لپاره
دوی وای خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بای او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانۍ وټاکي، خو د دغو ادارو مسولین بیا خپل د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي او د خپلو ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانۍ پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نور ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي که افغاني بانک نوټونه دلته دود شي نو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانې ته لاړ شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و. خو اوس یو میر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو تر سره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي رادیو ته ویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو لوالیانو او اړوندو مسولینو سره ګډ پلان جوړ کړي چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخه ونیول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. انشاءالله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغاني د دودولو او د بهرني واسارو د چلخت د مخنیوي لپاره بلبوډونه لګیدلي، خو نور کومه هڅه نه ده شوې، او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا پر اعتراض کوونکو غږ وکړ چې همکاري ورسره وکړي، او په هغو اوو ولایتونو کې چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړل شوي د رایو د بیا شمېر او تفتیش اجازه ورکړي. د کابل ښار د پولي خشتي جماعت د بیا رغولو کار پرون بشپړ شو. په دغه جماعت باندې د بیا رغونې کار له 2018 دسمبر پیل شوی و، او 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. مخکې داسې وویل شوی و چې د مړو شمېر 143 دی. په لندن کې یو بریدګر دوه کسان په چړو ووهل او پولیسو بیرته دی وویشت. چارواکو ویلي بریدګر 28 کلن عثمان خان و او د پولیسو په ډزو وژل شوی. او په البانیا کې د وروستیو زلزلو له امله د 49 وژل شویو کسانو له ډلې د ځینو جسدونه پرون په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شول. د پروګرام دویمې برخې ته ښه راغلی. په دغه برخه کې به لومړی تاسو ته یو راپور خپور کړو، وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه راځو. راپور ته د هلمند د هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د څه مودې راهیسې د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولي چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه ثابته شي که څنګه؟ په دې اړه به د الیاس دایي تفصیلي راپور واورې. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ. لومړی د کور کلي پروګرام او بیا د ګوړې اچار طنزي خپرونه.
د هلمند د کرهنې د ریس په دفتر کې د اسلاسو غنمو پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یوه بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د آب هوا د نګاه څخه د اقلیمي شرایطو د نګاه څخه یوه د نمو در اوسه پورې ډیر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی او نمو په باب موږ په کامل اندر تویل اسو چې در دې وخت پر ډیر شو د نمو کړی ده. او موږ پلان لرو چې شش کال څلور سو بټي یو باندې نمونوي باندې جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بټي او نیلګي تر څیرین لاندې ولول چې په وده او حاصل دننه پوکړي. د زراعت ریاست وای په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي، او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډیر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډیر اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک لري. دوی به د کیله باغونه وکړي.
دلته مشت زراعت ولا د اطمینان راکې چې دلته کیله واده کې او موږ د دې تجارت پر مخ بیولې سو خو موږ ورته ماده او کنه نه کوچ لرګي مشت کوچ درو د کیله پر ځای بعد موږ بل مې ودرو
وولینه کروندګور د پاره ډیر شدي په دې خاطر چې هغه د پاره به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیله واده ښه اقتصادي تمامه سي. په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډیر نور بوټي هم د دوی تر څیړنې لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا کورکلی د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولی پازینو کورنۍ کې کله چې پلار یا د کور مشر وفات شي میراث نه ویشي. د میراث نه ویشل په کورنۍ کې کومې ستونزې پیدا کولای شي او څه وخت او څنګه باید میراث وویشل شي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له حقوق پوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
چې څوک وفات شي د مړینې په وخت یې چې نقد روپۍ، ګاڼه، ځمکه، کور، نمره، سره او سپین زر، د تجارت مال، کالی، لوښي او داسې نور غټ او وړ سامان پریښی وي، دا ټول د ارواښاد میراث ده او له وفات وروسته یې وارثین کولی شي چې په مناسب ډول سره وویشي. خو په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې له پلار څخه د ورپاتې میراث د ویشلو جرأت نه کوي. دوی په دې خاطر چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي میراث نه ویشي او تر ډیره دا مسله پاتې وي چې وروسته بیا یو شمېر ستونزې هم را پیدا کولای شي. په همدې تړاو د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک الاسلام داسې غږېدلی دی.
همدغسې په دې سبز قلعه حالم ورته وایي چې زمونږ تقریبا د 1300 جریبه ځمکه یې ما له نیکه نه پاتې ده. زمونږ د فلارو له بېغورۍ نه همدغه خبرې وې چې دا نه تقسیموو. زمونږ تاسې ورورګرات ده. نن سبا موږ په غټ جنجال اوښتې یو. نه مې تره زوی هغه مځکې نه استفاده کوی چې نه زه تې کولای سم. نه ماته معلومه ده چې دا حدی د یادې ما ده. اگر که دوی ضرورت هم ورته له د هغه ضرورت په خاطر هم دوی دغه ځمکې نه کومه استفاده ونه کړه، نه یې خرڅه کړل، نه هغه کړل، دغه ځمکه پاتې ده. اوس موږ ته یو غټ ستونزه ده، یو جنجال. ماسخه دغه ته یې توجه نه وکړې چې دا به سبا د موږ رایلو نه یي، سبا به هغه په جنجال اخته یي. بس دوی په خپل منځ کې همدغه مځکه همداسې مشترکه پرېښودله او نن سبا موږ ته مشکل پکې پیدا ده. موږ نه سو تقسیمولی. یو تره زوی مې وایي چې هغه په پاکستان کې بل دلته یو ضرورت ورته لري، یو نه لري، بس یو قصه کې یو په خارج کې پروت دی. هغه وایي چې زه نه یمتې نه سي تقسیمولای، نه د خپل حق اخیستای.
د خوست ولایت اوسیدونکو کبیر جان وایي کله چې د کور مشر وفات کیږي نو باید میراث تقسیم شي، ځکه چې څومره چې د کور غړي زیاتېږي هغومره جنجال ډېریږي.
که پلار یې مړ شو نو هغې نه وروسته باید حتماً تقسیم شي، ځکه چې ورونه به سره جوړ وي په خپل منځ کې، ورونو بچیان وي، هغه بیا وروسته که تقسیم نه شي هغه مشکل جوړوي. ډېر دوې معاملې دي. ما د سترګو لیدو حال درته وایم چې زموږ په ولایت کې ډېر داسې غو شوي دي، جنجالونه شوي دي. حتی د یو کال مخکې یا دوه کاله مخکې خبره ته کومه چې سکات تره زمن وي، دغه د ځمکو په معامله وه، د ځمکو په معامله باندې سره وویشتل، مړه یې کړل. مشرانو ته دا لازم ده چې مشران ژوندي وي، دغه تقسیمات ورته وکړي، که ځمکه وي، که کور وي، که ناک جب د پیسې وي، چې هر قسم ته جایداد وي، باید د دوی په موجودیت کې چې دوی ژوندي وي هغه تقسیم شي، چې سبب یا مشکل جوړ نه شي.
همداراز داسې مشران او پلرونه هم په ټولنه کې شته چې په خپل ژوندون خپل اولادونو ته د هغوی حق ور معلوموي تر څو په راتلونکي کې ستونزې را ولاړ نه شي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیوای:
زما پلار د خدای راته تر ډیره ژوندی لري، دې موضوعاتو کې هغه ډیر حساس ده او ټول ورونو ته خپل خپل برخه ځمکه ورکړي، نو موږ ځینې خوشحاله. طبي خبره د پښتنو کې دغه د میراث په سر باندې جنجالونه دا شان ډیر زیات راځي، نو زموږ پلار چون ډیر ګرځېدلی سړی ده، حالانکه تعلیم نه ده کړی، خو خلکو سره ناسته ولاړه، دس خلکو سره ناسته ولاړه ده، دغه چې ټول عالمان دي، دینی عالمان دي، نو دغوی په لارښوونه باندې سبا ته بیا د ورونو خدای نه خواسته د ورونو ترمنځ د خویندو ترمنځ جنجال رانسي، نو هغه دا مناسب وګڼه چې په خپل ژوندنې باندې دا ټول کارونه په خپله خلاص کړي.
بله خوا بیا ځینې خلک په ژوندون د اولاد حق ور معلومول ښه نه بولي او وایي چې کله اولادونه د مور او پلار څخه خپل حق ترلاسه کړي نو بیا د مور او پلار سمه پالنه او ساتنه نه کوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان داسې غږېدلی دی:
زمونږ یو کلیوال داجي صاحب، هغه په ژوندانه باندې درې لورګانې وې او څلورې زامن وو، دا ځمکه یې تقسیم کړله، جوینه یې تقسیم کړله، دا یو ورور سره یو خور کړله چې ته به حق ورته ورکړې، بل سره بله کړه چې ته به ورته حق ورکړې، پالې به کنه، خدای هم سره تقسیم کړله، دا ټول تقسیمات یې وکړو، خلاص یې کړله. کله چې بیچارهګان بس جدا شول، نو اوس یو زوی هم څنګ ته نه ورځي، بل هم نه ورځي، بل هم نه ورځي، په دې چې حق ورته سپارلی ده او هغې خپلو کورو کې خپل ناست دي، هغې دواړه بیچارهګان داسې لکه یتیمان یو ته بل حیران حیران ناست دي. په یوازې دې چې دا کار یې په آینده مسؤلیت دپاره ښه وکړو، خو د اوس وخت دپاره ښه نه ده، په دې دپاره ښه نه ده چې دوی دا کار په خپل لاس کې نیولی وای، ځمکه یا جای یا جایداد، لپاره دې چې دوی ته زمن احتیاج وای. اوس دوی بیچارهګان احتیاج شول، هغوی د ځمکو د جای خاوندان شول، دوی احتیاج شول.
د شریعت له لحاظه هم پر دې ډېر تاکید شوی چې کله یو مشر وفات کیږي نو د هغه درې حقه پر ورثه باندې وي، چې لومړی د متوفا تکفین، بل یې د متوفا دینداري ده چې باید خلاصه شي، او درېیم یې د هغه د وصیت مطابق د میراث ویش دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد حزب الله ناسی وای:
د شریعت له نظره کله چې یو کس وفات شي باید میراث تقسیم شي، او الله تعالی د میراث په اړه باندې فرمایي: من بعد وصیت یوصا بها او دین. میراث باید تقسیم شي، خو وروسته له دې نه چې اول د هغه دین پوره شي، دین که څوک قرضدار وي قرضې باید ورکړل شي، او هم دا ډول که وصیت کړی وي مخکې له وفات نه وصیت کړی وي، نو اول باید وصیت پوره شي وروسته لغنه میراث تقسیم شي. دا د قرآن صریح آیات دی، او هم دا ډول صحابه و هڅه کوله چې مخکې له مخکې دا خبره پاکه کړي، ځکه چې دا څومره اوږدېږي ډېرې ستونزې را ولاړوي. حتی د دین صحابه و په اړه باندې راځي چې هغه مریض دی، په مرض کې رسول الله صاحب یې د پوښتنې لپاره راځي او دی ورته وایي چې د الله رسوله، زما دومره مال دی، دا زه څنګه کمه؟ د وصیت په اړه ترې پوښتنه کوي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لارښوونه کوي. دا په احادیثو کې صحیح احادیثو کې ثابت دی، نو له دې کبله دا خبره وروسته کول عواقب ډېر خطرناک دي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع پاړه د مو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاثیر بولو.
من جلدین من ورته ولایت بسدین کې دا خو خدا هم شرعي لحاظه، ځکه شریعت مونږ ته الله راخی چې مونږ په خیر وي.
زمانم محمد سمیم عمری تخلص کوم درنګلار ولایت اوسیدن کې د جته تقسیم د مور او پلار خصوصا د پلار په ژوندونی باندې وشي چې پلار ژوندې وي، او که دا سیونی کوي مثلا چې بعضی زینو کې خپل پلار د خپل اولاد سره ډیره خوخګی لري، نو وړي چې په ژوندونی جدا کی، نو به کول شي چې وصیتنامه مولي کی، د وصیتنامه خط مثلا د محکمې سره شریک کی، یا د غسره د رسمي رجستر شوی وي، نو دا سم خدا.
زما نوم سعد الله، د کونړ اوسیدونکی.
هغه مال چې د پلار نه پلار مال دی هغه په نامه ثبت دی او کله چې پلار ژوندی او که دی په خپل ژوند په خپل اولادونو دغه ځمکه وي که باغ وي که نور داسې شته وي تقسیم کې دا بهتره وي ځمکه هر څه شته د سره وي خو په دې خاطر چې آینده کې بیا د ورونو یا د ده د اولاد تر منځ مشکل پیدا نه شي ستونزه پیدا نه شي بهتره داره چې د خپل ژوند تقسیم کې په خپل اولاد وسه دغه کې سره
دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور د مشر له وفات وروسته میراث نه تقسیموي، میراث څه وخت باید تقسیم شي او که په وخت تقسیم نه شي کومې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د حقوقي مسایلو له کارپوه محمد ابراهیم حقپال څخه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ځینې وخت کله چې پلار وفات شي بیا دغه زمان دغه میراث نه ویشي د ځینو مسایلو له کبله وایي چې شرم ده یا څنګه ده، تاسې علت څه بولئ؟
علت دا ده چې دوی سره داسې یو فکره ده چې مثلا کیدای شي موږ باندې خلک وخاندي، موږ باندې دا تصور خلک وکړه چې دا خلک بې اتفاقه کورنۍ ده، یا دا ده علت دغسې شاید هم خامخا جهل هم ده ما دا چې مثلا زوی دوی بیا غواړي کیدای شي داسې یو هم ذهنیت دوی سره وي چې موږ سره کو میراثوی شو دا به یو قسم بې اتفاقي.
استاد د حقوقي لحاظه میراث باید څنګه وویشل شي؟
د شرعي لحاظ سره میراث همدا خبره ده چې د نارینه مکمله برخه ده د هلک او د جلۍ نیمایي برخه، هغه هم ډېر ښه دلایل په شریعت کې شته، ځکه هغه جلۍ کله چې د میړه کور ته ځي یا میړه په کور کې نو خامخا د دې نفقه یا شوی باته په خپل میړه باندې ده، نو دغه یو قسم یو امتیاز ده چې اسلام د جلکۍ ته ورکړی.
د میراث ویشل څه وخت او کله باید وشي؟
دا ښه پوښتنه ده، عین د ضروره کیدای شي چې مثلا هماغه څه موده پس هغه غم چې لږ سپک شي سره کېدیني دوی کورنۍ نورو کورنۍ سره دې کښېني، دا مسله په هغه یو پاک محیط کې یو سالم محیط کې سره حل و فصل کا، بیا شکر علما لرو، پوهان لرو، مشران لرو، دوی دم سره کښېني، خپل خپلوان دې کښېني، په ډېر ښه وضعیت په ډېره ښه فضا کې دا ویشل کېدای شي او مشکل حل کېږي.
استاد مثلا که میراث ونه ویشل شي، پلار وفات شو، میراث همداسې پاتې شو، دا بیا په آینده کې کوم مشکلات راولاړ؟
دا تجربه ثابته کړې ده کېدای شي ځینې کورنۍ داسې کورنۍ چې هغو جنجال نه لري، ولې اکثریت جنجالونه راپېښېږي په همدې چې اول کې غفلت کړي، پس بیا د دوی زمانو دا حوادث روزګار هم په دې باندې ډېر حاکم دي، یوه کورنۍ غریبه سي، یوه کورنۍ بیچاره سي، حوادث پراسي، نو دوی هغه وخت بیا چې یو ځای ته تللي بلې بل ځای ته، یو جلکۍ یو چېرته وي هلک بل چېرته وي، په دغه حالت کې بیا نو یو قسم مناقشه جوړېږي، بعدې پایلې همدا دي چې یعنې مناقشه جوړېږي، کېدای شي حتی قتل قتال پکې جوړ شي، ځکه دوی کې بیا نور خلک دښمنان مداخله هم کاندي، هغه د دښمنانو مداخله باعث دې ګرځي چې په دوی کې په اصطلاح لوی لوی منازعې جوړې شي، نو بهتره همدغه خبره ده چې متصل څه موده پس د پلار د مرګه هغه هغې تېرې شي څو دعاګانې دا مسایل په سالمه فضا کې په یو نیک محیط کې سره کښېني، دا که ویشي دا به ډېره بهتره خبرې.
ګرانو اوریدونکو، دا واده دی ونې د کور کلی خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار
جوړو.